السلام علیکم دا مشال ریډیو دا زنی سجمل بدر سره په روانه خبرونه کې موریدونکو په دې غړای کې تاسو ته 19 خبرونه پښتونخوا کلی په کلی وړاندې کوو. نننه خبرونه په خوست ولایت کې جوړه شوې ده. د ځوانانو سره د غیبت مشکلاتو او وختونو په اړه خبرې شوې دي. خبرونه زم همکار نجیب الله الوخیل جوړه کړې. تاسو چې ورته وښیو
پختونخوا کلی پکلی د کلیوالو سیمو رادیوی نندارا مشال رادیوی وړاندې کوي.
درنو او قدرمن اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو منئ. خوشاله یو چې دا ځل د افغانستان له خوست څخه د دې ولایت د ځوانانو د ژوند شته حالات دا غوی لپاره د موجودو فرصتونو ستونزو ننګونو او د دوی د اړتیا او غوښتنو په باب د دې تفصیلی راپور د چمتو کولو لپاره مو خدمت ته حاضر شوی یو. هیله لرو چې د راپور تر پای سره پاتې شئ. خوست د افغانستان د هغو ولایتونو دی چې علم او پوهنې سره د خلکو د ډېرې مینې له کبله یې ځوانان په سیاسي، ټولنیز، کلتوري او د ژوند په نورو برخو کې پوره فعال دي او پراخه برخه پکې اخلي. موږ په دې راپور کې د دوی د ژوند په بیلابیلو برخو ګڼو فعالانو د چارو کتونکو او مسؤلینو سره تفصیلي خبرې کړي چې اورېدو ته ستاسو پام را ګرځوو.
دا مشال رادیو ده.
تاسو مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او په اوس وخت په مجموع کې او په ځانګړې ډول د خوست په کچه د ځوانانو هغه مهمې غوښتنې او اړتیاوې را سره شریکې کړئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. رشید الله همدرد یم. دا چې په اوس وخت کې په افغانستان کې د ځوانانو ناهیلي زیاته شوې ده، دا یو څو عمده علتونه دي چې ځوانان په خپلې آینده لپاره خوشبوره نه دي، ناهیلي شوي دي، او یا ځوانان هغه څه غوړي چې د هیله ارمون دی او نشي ویته رسیدلی. یو غټه مسله دا ده چې په اوس وخت کې ډېر تسلیاته ځوانان، ډېر تعلیمیاته ځوانان چې د وطن هغه اساسي شتمني بللی کېږي، دوی لوړې زده کړې کړي دي، ان تر مسترو د زده کړې لري. دوی د خپلو زده کړو نه چې د دوی هیله ارمون دا و چې دوی باید د وطن د خدمت لپاره، خلکو د خدمت لپاره د دوی نه استفاده وشي. بدبختانه بوایم چې دا غزوانون د دې په ځای چې د دې انرژي نه استفاده وشي، دوی نه هیلي شوي دي، یا په وطن کې بیروزګاره ګرځي، یا نور هیوادونو ته په کچکیل یارو په داسې یارو نه چې هغه د دې ژوند د ګواښ سره مخ کولای شي، یا مثال دې بسرنويشته ولته پټ کېدلای شي. دې مخ کړی دو دویمه مسله دا د چې په دولت کې خصوصا په دولت تمه کې هلی په ډول بدا وایم چې ځوانونو سره یو نه یو ډول توفيري چلندونه کېدلای شي. ځوانون چې په وطن کې د پوتې شوې دي، دولت په وطن کې تعلیم کړي دی، په و نظام په وډاله پر د اړخ نه دی لګولای، یغه ته په وظایفو کې په بل سترګه کتلای کیږي. مثلا موږ ډېر ځوانون لرو چې د غوړي د وطن د خدمت لپاره خدمات وکي، بدبختانه دا ایم چې هغه ځوانونو د پوره پاغه ډول باور نه پکړی کیږي. نو ښه خبره دا ده چې په وطن کې په ټولو کې ملي والیته، ملي وحدت ته، دیو بل منلو ته، دیو بل غملو ته ډیر کور په کور دی. زموږ ایله بداوی چې ټولو ځوانونو باندې په ټولو د وطن په وګړو باندې باید په یو ډول باور وشي. د دوی ته په کاری فرصتونو په ورکولو کې باید په واسطرګه وکتلی شي چې په دې سره د ولس او دولت ترمنځ وټن کمیدلی شي. او په څنګ کې یو غټه مسله چې په خصوصا په خوست کې دا کېدلی شي، په خوست کې موږ صنعتي پارک لرو. بدبختانه به دا وایم چې دغه صنعتي پارک څو ورې جمهوریت وخت نه تر ننه پورې څو ورې ابتتاح شو، او د ابتتاح په نتیجه کې خوست خلکو د پوره خوست ځوانانو د پوره د کاري فرصتونو په پیدا کولو کې هیڅ ډول مثبت تموم نه شو. زموږ ایله به دا وي چې خدای دې وکړي چې زموږ دغه صنعتي پارکونو دغه صنعتي پارکونو دغه ابتتاح ګونې په اساسي شي، رښتینی شي، ځکه دلته تقریبا د 300 د فابریکو د جوړولو گنجایش ته، کده فابریکې په وطن کې جوړیږي ډېر ځوانان ایمنګ توسي په وطن کې مصرفېدلای شي. ترڅنګ یو غټه بل مسله، زموږ په خوست کې د شیخ زاید په نوم سره ستر پانتون لرو چې دغه پانتون د لیسانس زده کوونکو د پوره د لیسانس محصلینو د پوره یو خېل او ارمون ځوانانو دا دی چې موږ باید په خپل پانتون کې ماستری ولرو. مشرون نمگیلا دادو چې موږ پانتون چې په ټولو شرایطو د مستری د پوره بروبار دی دغه پانتون کې دی د مستری د زده کړو د پوره زمینه سازی وشي تر څو هغه ځوانون چې دی د زده کړو د پرمختګ په فکر کې دي او چې دلته په خپل ولایت کې او د نورو ولایاتو زده کوونکي محصلین دلته روشي زده کړې وکړي.
ښاغلی همدرد، یو شمېر ځوانان ممکن علاقه ولري چې په خصوصي سکتور کې دندې واخلي، آزاد کاروبار ولري، په دې برخه کې د یادو ځوانانو کوم ډول ملاتړ پکار دی؟
پوس وخت کې اختیا د ډیرای ځوانانو فکر دا دی چې دی په نظامی براه کې یا مثلا په دولتي براه کې د وطن دپاره کور ونه کې د خصوصي سکتور د لارې د خلکو دپاره خدمات وکړي. موږ ځوانانو سره ډیر وخت ځواب دا ور سره وي چې زه خو مثلا سرمایه نه لرم، د کومې سرمایه په اساس زه شخصي کاروبار شروع کړم؟ موږ تاسو ولیدل په خص کې بیګا بیګا مو یو پوسټ ولیدل چې موږ ډیر تکړه ځوان د چې په دولتي چوکاټ کې د دندې غوښتل نه غوښتل، غوښتل چې د خصوصي سکتور د لارې دا یې خپل ژوند تغیر کړي. فقط یو ګاډۍ او یو اندازه جروبي په ګاډۍ کې کیږي، په دې فکر نه وو چې زه کړای شم چې د لارې نه یو وخت مغزا ولرم، د کون ولرم، د یو څه کې مسره داسې کسونه سره وي چې هغه کارکونکي پوتې شي. نو هیڅ وخت ځوانانو د پوره نهیلي نه ده پکور، دوی په ډېره کمه سرمایه نکړلی شي چې خلکو د پوره خدمات هم وکړي او خپل زونه مصروف کیو دی غیلیار دی فامیل ژوند د خپل ژوند دم تغیر کی.
زوی دارم ډیر کلوای چې دوی ځوانان ته د کار د زمینو په برابرولو بوختی، څه فکر کوي په رسمي چوکاټ کې ځوانان ته کارمندنه شوی ده؟
کار زمينه لکه سره کم ته چې دی دا کی کزو ویم کار په زمينه سزای سره بیا مونږ بنلې د لای په وطن کې په پټولنه کې هغه بیکور ځوانون زکه کوس شخصا موته یو څه ګوي چې زه توته ایسلو ځوانونو مکې در کوم چې سل سانس ونونی مودی پورا روکا چې زه وطن دی پورا خلکو خدمات دی پورا دوی مصروف شي. نو زه فکر کوم چې د سلو ځوانونو په خبرتیا سره بو لازره کسون دی پورا حاضر شي چې دی کور وکي او وظایف تر سره کړي. نو دې نه معلومیږي هغه رقم ته چې دا وی کیږي چې ځوانون مصروف دي، ځوانون مصروفیت نه غوړي، فکر کوم دا بو په خپل منځ کې سلیک سره ونه کی.
رشید الله همدرد صاحب، فکر کوم د کاري وبرخه د حرفو او کسبونو زده کړم ده، څه فکر کوي نړیوالو بنسټونو او هغه ادارې چې په دې برخه کې وظیفوي دندې لري ځوانانو لپاره د حرفو او کسبونو د زده کړې او هغوی ته د کار د وسایلو په تابعه کولو کې کوم کارونه کړي دي؟
په مسلکي ډول خو موږ کوي په خص کې یو انسټیټیوټ موږ لرو چې فقط هغه یو انسټیټیوټ نه چې کوم محصلین فارغيږي هغه محصلین دي، هغه پس که نجاري بوي، مستری توب بوي، خو دې سره په څنګ کې چې په اپډیټ نړۍ کې کوم مسلکي روزنې ته ضرورت دی هغه نه دي شوی. پرسکه پوس وخت کې د انټرنیټ د لیارې په نورو هیوادونو کې خلک بزنس کې تجارتونه کې یا مثلا ډیر عاید خپل کړ ته خپل ژوند ته لوستروري، په دې برخه کې موږ ځوانون کړلای شي چې د مسلکي ډول په انټرنیټي نړۍ کې ټرین شي او خپل د ټرین نه په استفاده خپل وطن ته هم خدمات وکړي، خپل پیسې هم وګټي. اوس کوي موږ نړی خوریس فوریس قدم په قدم د پرمختګ په حالت کې دو برکی موټر موږ لرو. ای برکی موټرو د جوړښت په مورید یا مثلا د دیغه د روزنې په مورید کله دولت وګړي چې ځوانون تربیه کی ځوانون وروزی، یو بل ټولنې هغه ضرورت چې د برکی موټرو په برخه کې ټولنه لري هغه ضرورت بره پښووي، بل د دې لارې د ډیرو ځوانونو لپاره هغه کور زمينه سازي هم کېدلی شي، خلکو ته خدمات هم کولای شي.
د مشال رادیو درنو او قدرمنو اوریدونکو، تاسو د خوست یو تنځوان رشید الله همدرد خبري واوریدئ چې د ځای ځوانانو د ژوند حالت او د هغوی د غوښتنو او اړتیاو په تړاو څرګندونې وکړي. په خوست کې د اطلاعات او کلتور ریاست لخوا د خوست د ځوانانو او ځایي مسؤلینو ترمنځ یوه ناسته رابلل شوې وه تر څو ځوانان وتوانېږي خپلې غوښتنې مخامخ وړاندې کړي. د دې ډلې ځوانانو له منځه یو کس سره مرکه کوو. تاسو مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او راته ووایئ چې له دې ناست یو کتنې د خوستي ځوانانو هیلې څه دي؟
عبدالله اسماعیل خیلی هم د خوست یو تنفعال ځوان. لکه څنګه تاسو وینئ موږ ځوانان مسؤلینو راغوښتي یو تر څو هغه ستونزې، مشکلات او خنډونه چې په خوست کې موږ لرو هغه ورته بیان کړو، هغې ته د حل لارې پیدا کړې. دا ډېرې ګټورې او مثمرې تمامېږي. که څه هم داسې ورځې ډېرې د ګوتو په شمار دي، موږ غوښتنه له مسؤلینو نه یوازې د ولایت په سطحه کوو بلکې چې د هواد بسطخه چې د هواد د هره سطح خلکو سره دوی ناست ولاړ و کې لاغوی پختي لاغوی په هواد کې دشت سنځ او نخالو پاړه پختنی و کې او مشورې ور سره و کې موږ ځوانون هر هغه څه چې هر هغه نیمګړتیاوي ستونزې او مشکلات چې موږ په خوست ولایت کې لرو یا د هواد په سطح لرو دوی ته بیانو بیان به کوو هغه موضوعونو سره نوټ کړی دي تر څو کوم چې د دوی په واس کې وي هغه دوی تر سره کوي د مرکزي مسؤلینو سره شریکېږي وقت ډېر نخوالې دي چې موږ هیوادوالو سره لاس او ګریوان دي اقتصادي ستونزې دي همداشان بیکاري ده غربت ده همداشان ځینې د اکثریت ځوانان موږ مسؤلیت نه لري دا ستونزه ده چې هغه باید له منځه یوسي موږ به دا ټول ستونزې او مشکلات له دوی سره شریکوو تر څو دې ته د حل لارې پیدا کړي همداشان د دولت او خلکو ترمنځ ته وټن دی چې دا څنګه له منځه وړلی شو څنګه کولی شي دوی چې دغه د خلکو او دولت ترمنځ شته وټن له منځه یوسي څوک چې اوس ګیلې لري یا له دوی څخه خفه دي یا له دوی څخه مشکلات بیانوي هغوی هم هغه ستونزې چې دوی لري هغه له منځه یوسي او دوی په ځان باندې راټول کړي
عبدالله اسماعیل خیل له ډېر ځان وروسته لومړی ځل دی چې ځوانانو او مسؤلینو ترمنځ د مخامخ ناستې او خبرو اترو زمینه برابرېږي دا ډول ناستې د ځوانانو د ګیلو د هغوی د ستونزو او غوښتنو په هواري کې څومره اغېزمنې تمامېدلی شي
موږ بار بار د داسې غونډو راټولېدنو ناستو مشورو غوښتنه کوو کډې مو دا بیا به هم کوو دا واقعیت د ټولنې دپاره د هېواد لپاره ډېرې ګټورې تمامېدای شي که رښتیا دولت وغواړي چې دولت ښه مخته یوسي موږ خلک وغواړو چې هغه ستونزې محل شوي وي ولسونه وغواړي چې مشکلات ته رسیدګي شوي وي نو د هغې لپاره دا ډول ناستې ډېرې ضروري او ګټورې دي هغه مشکلات موږ بدون له ترس او ډاره یا هغه ستونزې چې باید بیان شي موږ یې بیانوو دوی ته په ګوته کوو چې زموږ ولس له دغه ستونزو سره مخ دی دولت کې دغه ستونزې وجود لري په عموم کې که دې ته رسیدګي وشي نو انشاءالله د پرمختګ لاره به ورسي
اسماعیل خیل صاحب طبیعي ده په دې ناسته کې به ستاسو یوه غوښتنه ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو برابرول هم وي په ټوله کې ځوانان په کومو برخو کې کار او بوختیا غواړي
موږ په اوس وخت کې دولت دومره امکانات نه لري چې 100% دا کاري خندونه له منځه یوسي او دغه بیکارۍ کچه دا ټیټه کړي خو د دې لپاره ډېر شیان دي چې باید دوی ترسره کړي موږ ملګري هم په دې باندې په مشورو بوخت وو دغه دولت هم څو ځله دا هغه کړی دی اول خو فرضاً په عموم کې دا د کارونو په ودانیو یا تعمیراتي ځایونو باندې د کارونو نشتوالی هغه بندیز ده چې دې کې زیاته یو زیاته فیصدي خلک د بیکارۍ کچه دا ټیټولی شي کچیر ته کوم ځایونه چې دولتي تثبیت شوي نه دي په هغوی باندې د کاري اجازه ورکړل شي دغه همداشان په دولتي غیر دولتي اداراتو کې بدون له توپیرا دوی کوشش وکړي چې ځوانان وګماري د دوی د رشتو د دوی د مسلک د دوی د هغه لیاقت په استعداد شایستګۍ په استعداد چې دوی لري دوی وګماري همداشان تولیدي فابریکو ته کار وکړي لوی د بیا رغونې پروژې په لاره واچوي نو انشاءالله یو څه اندازه به دغه ستونزې کمې کړي
درنو اوریدونکو د ژوند په بیلابیلو برخو کې د خوستیو ځوانانو د غوښتنو او اړتیاو په باب تفصیلي راپور ته غوږ یاست د راپور په دې برخه کې د موسیقي لنډه د مخلو او بیا بیرته د راپور بلې برخې ته ورګرځو
شرنکوی ستار دے دل میں نہ قرار دے شرنکوی ستار دے تن تن وطن دل میں نہ قرار دے شرنکوی ستار دے تن تن وطن دل میں نہ قرار دے شرنکوی ستار دے تن تن وطن دل میں نہ قرار دے شرنکوی ستار دے تن تن وطن تن وطن زنگم آرا زنگم ستا تیاد پتال کی خوب وینم کبی خیم تا سرا پخیال کی خوب وینم کبی خیم تا سرا پخیال کی تمی یہ سندارا تل پسورا اتال کی تمی یہ سندارا تل پسورا اتال کی تل پسورا اتال کی تن تنا وطن کبھی ستار دے تن تن وطن تن تن وطن تالغی گتلالی شنظر بنتو دیان دی کنداونا باتا ٹول دپ ارمان دی یا کنداونا باتا ٹول دپ ارمان دی سب ٹول گرانے دوی ہم پتا گران دی سب ٹول گرانے دوی ہم پتا گران دی دوی ہم پتا گران دی تن تنا وطن رنگ نا قرار دے شرنگ کبھی ستار دے تن تنا وطن مینا قرار دے شرنگ کبھی ستار دے تن تن وطن تن تن وطن اناریم لری دل تانگو جڑ چاو دے اناریم سمی مینا مینا اوز دے سندر ماریم سمی مینا مینا اوز دے سندر ماریم دے سندر ماریم تن تنا وطن مینا قرار دے شرنگ کبھی ستار دے تن تنا وطن مینا قرار دے شرنگ کبھی ستار دے تن تن وطن تن تن وطن
خپل سمارٹ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقہ ډیر آسان ده. MASHAALRADIO دا ولي کوي په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
درنو اوریدونکو د خوستي ځوانانو د غوښتنو او ستونزو په باب د دې تفصیلي راپور یوې بلې برخې ته په خیر راغلی. ځوان فعال نقیب الله سلان، د ځوانانو او مسؤلینو دې ناسته تاسو په کوم نظر ګورئ؟ آیا ځوانان به وکولی شي په ښه ډول خپلې غوښتنې او اندېښنې هغوی سره شریکې کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په ټوله کې د ځوان مسؤلیت، د ځوان فکر، د ځوان انګیزه د یو ټولنې لپاره، د یو هیواد د پرمختګ لپاره ډیره مهمه ده. دا ډول غونډې، دا ډول امهنګي د مشرانو، د دولت او د ځوانانو ترمنځ ډیره مهمه ده چې نن ورځ تاسو شاید حال چې د خو ځوانان د خو امارت د خوست لیوالي سره مستقیما مخامخ خبره اترې دي. دا ډول ناستې د یو هیواد لپاره، د یو ولایت لپاره هغه فکرونه چې له ځوانانو سره دي، هغه انتقادونه چې دوی په دولتی ادارې لري دا ډیر یو مهم او موثر ګام دی چې په خوست کې تر سره شو. مستقیما ځوانان هغه غوښتنه چې له دوی سره دي له مسؤلو چارواکو سره به شریک شي.
ستاسو په غوښتنو کې به مهم هغه کومې وي او څومره ډاډه یاست چې عمل به ورباندې وشي؟
غختن خو ډیرې دي چې مختلفو برخه کې، مثلا د معارف په برخه کې، د صحت په برخه کې، د بیا رغونه په برخه کې چې مختلف غختن دي چې ځوانانو سره ورسره دي. هر یو ځوان خپل هغه غختن چې دوی سره دي، دوی اړوند کوم ستونزې لري لزان سره یادش کړی دي، نن والی مسؤل چارواکو څخه هغه غختن مطرح کی. ان شاء الله تر ډیره حد پورې به د ځوانانو غختن ته مثبت ځواب وویل شي، ځکه ځوانان په داسې یو فکر انگیزه دي چې دوی ته دا معلومات کیږي چې زموږ د دولت امکانات تر کومه حد پورې دي، زموږ غوښتنه تر کومه حد پورې عمل کیدای شي. ان شاء الله ځوانان به داسې غوښتنه کوي چې د دولت په واسه او توان کې.
نقیب الله زلان، که ځوانان کاري بوختیاوي غواړي، مصروفیت غواړي، څه فکر کوي په کومو برخو کې به یې غواړي؟
و په کاری پرسوتونو کې د ځوانانو شوق په مختلفو برخو کې دا چې ډیر ځوانانو غواړي چې په نظام کې برخه واخلي، او ډیر به په دولتي ادارو کې د دندې غوښتنه کوي. او د دې ترڅنګ د ډیر ځوانانو غوښتنه دغه ده چې دلته نور پانګوال جذب شي تر څو پانګونه وکړي، ځوانانو ته کاری پرسوتونه رامنځته شي.
کله ښه وضاحت ورکوي خصوصي ځوانان له اړوندو ادارو څخه غواړي؟
تر ډیره د ځوانانو په اوسنی وخت کې لوی غوښتنه همدغه ده چې هغه ځوانان چې په خاص ډول دوی ماستر دي یا لیسانس دي، دوی تر ډیره غوښتنه همدغه ده چې دوی ته کاري فرصتونه ایجاد شي، هغه کوم علم او پوهه چې له دوی سره ده له دوی څخه سلیمه ګټه پورته شي، او په اداراتو کې ورته د کار زمینه برابره شي. تاسو ټولو ته بهتره معلومه ده چې موږ هر کال په هر ولایت کې زرګونه ځوانان له مختلفو بخشونو څخه فارغیږي. متاسفانه چې په هغه لکه څه ډول چې لازمه ده هغه ډول ځوانانو ته کاري فرصتونه نه دي ایجاب شوي. همدغه سلسله لا هم روانه ده، نور ځوانان هم له پوهنتون څخه فارغیږي. نو په کار دغه ده چې همدغه ډول ځوانانو ته په مختلفو اداراتو کې کاري فرصتونه ایجاب شي تر څو هر یو ځوان د خپل مسلک مطابق هیواد لپاره کار وکړي.
نقیب الله زلان، د وروستۍ پوښتنې په عنوان، د مسؤلینو او ځوانانو ګډې ناستې څومره کولای شي د باور فضا رامنځته کړي، شته ستونزې کمې کړي، او بالاخره یو ښه راتلونکي ته لار پرانیزي؟
په عموم کې که یو ځوان غوښتنه ته غوږ ونیول شي، هغه ځوان د دې احساس کې چې د وطن په دې خاوره کې زموږ خاک دی، موږ د دې ملک د دې هیواد د ملکیت احساس کو.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه، او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHEALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې، او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ، نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
درنو اوریدونکو، تاسو د یو تنځوان فعال نقیب الله زلان سره د ځوانانو د مسایلو په اړه زموږ خبرې اترې واوریدي. د راپور په دې برخه کې لیو بل ځوان فعال عبدالله ګران سره خبرې کوو، او له هغه پوښتم چې د ځوانانو او اړوندو ادارو د مسؤلینو ترمنځ ګډې ناستې، د نظرونو تبادله، د ځوانانو په ژوند او د دوی په راتلونکو فعالیتونو څه اغېز لرلی شي.
عموما د ځوانانو سره دغه ډول ناستې د ځوانانو د درک په معنا دی. په دې وروستیو کې ځوانان ډیری د بیکارۍ له امله ډیر په غذاب دي چې دوی ته کار نه پیدا کیږي. بل دولتي ادارو کې که دوی پخام لږ څه هم درلوده، هغه هم له دوی څخه اخیستل شوی دی. نو دوی هیله دا ده چې هم په نظامي برخه کې، هم په دولتي اداراتو کې، او هم د دوی لپاره داسې کاري فرصتونه ایجاد شي چې دوی پکې مصروف شي، خپلې کورنۍ ته حلاله نفقه وګټي. ډیری ځوانان د نهیلۍ لامل دا دی چې دغه ځوانانو ته نه کتل کی کسام دوی تر مسترې ډاکټرې او لدی لوړ زده کړې کړې دي په مسلکي ډول په اداراتو کې دوی ډیر ښه کار کولای شي. دوی تر څنګ ډیری ځوانان مو په نظامي برخه کې ډیر پوه دي، ان تر جنرالۍ او افسرۍ رتبې پوخا درلودې. کاغوی ته په دغه برخه کې مکې ورکړل شي نو دا به زما په فکر د ځوانانو لپاره ښه کاري فرصتونه وي او ځوانان به نه هیلې هم نه وي د خپل وطن هغه هیلې او امید چې دوی په کومه هیله او امید سره زده کړې ترسره کړې دي هغه به هم نه وي ضایع شوي، د نورو هیوادونو له تګه به هم راګرځول شوي وي. نو هیله مو دا ده چې دغه ډول فرصتونه چې دولتي چارواکو ته زموږ ځوانان خپلې غوښتنې نیوکې غوښت او هر هغه څه چې له دوی سره په زړه کې دي له هغې سره یې شریک کړي دغه ډول ناستې ډېرې مهمې دي، ځکه د ځوانانو هیلې ورسره ژوندۍ کېږي او ځوانانو ته یو ډول د وطن د ملکیت احساس ورکول کېږي او ځوانان یو دا احساس لرلی شي چې زم په وطن کې دا حق لرم چې د وطن لپاره خپلې هغه د وطن غوښتنې شریکې کړم یا د وطن لپاره په بېلابېلو برخو کې کار وکړم.
عبدالله ګران، تاسو پوهیږئ چې د نظامونو چوکاټ دومره نه و او نه دی چې د دې وطن ټول میلیونونه لوستې او نالوستې ځوانان خپلو لیکو ته جذب کړي. نو ستاسو له انده په خصوصي سکتور کې کومې برخې داسې دي چې دوی ته پکې د کار زمینې برابرېدلی شي؟
وړاندې مې هم یادوري وکوله که په ځینې یو شمېر مسلکي کورسونه د دوی لپاره چې د دوی لپاره کاروباري وي یا هغه څه چې مثلا د برېښنا جوړښت یا د انټرنیټ له لارې د پیسو ګټه دا په دغه برخه کې یا کیدای شي دولت دومره ظرفیت ولري ځکه بېلابېل ادارات دي په هر برخه کې لوستو ځوانانو ته اړتیا پیښیږي او د دوی ځکه که لوستې ځوانانو نه اوسېږي یا لوستې کشر و نه اوسېږي له نړۍ سره سیالي نه شو کولی. همدا نوې انټرنیټي نړۍ دا ډیجیټلي نړۍ ده چې موږ له نړۍ سره سیال کولی شي که موږ لا هم ټول هغه کارونه چې له کمپیوټر انټرنیټ سره تړاو لري په کاغذي شکل باندې اجرا کوو او یا هم هغه مسلکي ځوانانو ته په دغه برخه کې چې اړتیا ده کار نه شو ور پیدا کولی نو دا به واقعا د ځوانانو د ناهیلۍ سبب کیږي. که په مسلکي برخه کې د دوی لپاره لکه مخکې هم پخوا د ځینو مؤسساتو له لوري د دوی د کاري بوختیاو لپاره بېلابېل ورکشاپونه دایر شوي وو چې له فارغېدو وروسته به دوی ته د کار زمینه هم پکې مسایده ده یا هغه کاري وسایط به هم ورکول کېدل چې ډېری ځوانانو د موبایل جوړونې په برخه کې د نلدونۍ په برخه کې د برېښنا په برخه کې اوس هم عملا په کار باندې بوخت دي او خپلې کورنۍ ته حلاله نفقه برابرولی شي. د دولت ته مو هیله دا ده که په دولت کې هغه چا خبره چې دومره ځای نه وي چې په دولتي اداراتو کې مسلکي ځوانان جذب شي په دغه برخه کې دوی ته کار وشي، مسلکي ورکشاپونه دوی ته دایر شي چې په مسلکي ډول دوی ورزل شي او خپلې کورنۍ ته حلاله نفقه د شخصي کاروبار لارې برابر.
درنو اوریدونکو، تاسو د یو بل خصوصي ځوان فعال عبدالله ګران خبري هم واوریدئ چې هغه هم د ځوانانو لپاره د بوختیا او د غوښتنو په باب تفصیلي خبري وکړي.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیر آسان ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
درنو اوریدونکو، اوس هم د خوست دیوی اطرافي سیمې صبرې اوسیدونکو خبري اورو. یاد سیمه په تیرو دوه لسیزو کې د لوړو امنیتي ګواښونو شاهده وه او د نورو پرمختګونو ترڅنګ ځوانانو لپاره د پام وړ کار نه دی شوی. د ځان را پیژني او وروسته د سیمې د ځوانانو غوښتنې او اړتیاوې را سره شریکوي.
نو مس خمرجان وایاند د خوست ولایت صبرې ولسوالۍ اوسیدونکو دا چنن پون په اطلاعات او کلتور کې ولی صاحب سره د ځوانانو په رول بند په حکومت ولای کې په دې غونډه درلودا. نو دا مهمه غونډه وه چې وعده وکړه چې موږ تو ستندر هم فرصتونه فائدو کوو تر څو موږ سره خپل نظریات شریک کړي. خو هیله موږ دادو او موږ د حکومت نه چې ځوانانو باندې باور وکړي، ځوانانو تزویر ورکړي، د ځوانانو د انرژي نه استفاده وکړي، ځوانانو د وشتنې پیړۍ هغه کومي اړتیاوي چې دی اوس دغه خلکو دي دا در پر کول شي. دوی همدغه علوم لوستي دي، عصري علوم ته په هر اداره کې ډیر اړتیا ده، ډیر ضرورت ده. او بیا د نوي خلک ډیره انرژي لري ډیر کور تر سره کول شي او روحیاي خادو دی وطن په برا کې الحمدلله مونږ دغه استادون مجددي پانتونو دی وطن کدي کورسو دی کدي مکاتب دی دوی ډیر په خور خیر زل دي د دوی د خیر خینه باید مونږ استفاده وکړو ترڅو دوی په وظایف وګمرو دوی ته باید مقام صحیح د کوپاره برخه
سخی مرجان وایم د هغو سیمو د ځوانانو په اړه خبري وکړي چې په خاورته د پامړ کار نه دی شوی او د خارج سیمو پرتلې د ځوان او کار امکانات محدود دي
الحمدلله لیل الحمد خصوصیت بالخصوص موږ دغه مرکز دا په علمي لحاظ ډیر رسیدلای دا او په هر لحاظ کې ادارې دي هم خلق کی دي او بالخصوص دغه اطراف چې دي موږ ولسوالۍ د پتیرو جګړو کې دا ډېری وظفل شوي د خلکو د سیاستونو خور شوي او خلک ډېر روسته پوتې دي په علمي لحاظ دوی ته باید وخت ورکړل شي فرصتونه ته پیدا شي ترڅو د کورس تا او هو مکتب تا لسرسای ولری ترڅو خپل بچونه غته ورولګي پغه مکاتب او پغه کورسو باندې پغه امکانات چې دی په خون روزنه برخه کې لري دولت پغه به ډیر کورته وشي ډیر به دې ته متوجي شي اده هلی به در پراګ
درنو اوریدونکو اوس بیا هم د موسیقي لنډه د مخلو او بیا بیرته د راپور بلې برخه ته ورګرځو
سرویشتلیم ازار مخلص مگرانی دل ربا ہو پہجران کے دی پور سی زلیم ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچات پاتا کل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا پانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا سنم جان ماتم کوا بانے ترد ہر چا سر پٹے آرانے ما پلی باسی خندا ما غلاوا جان دوفا پتا کے نشتا نخانے ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا یو دمورا ولنا وی پیدا زا چه پیدا وی دچان وی اشنا زا چکول میستا وسترگو تکاتا ہو خود بگرزم لیوانای پا دنیا ز ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی دا
درنو اوریدونکو د خوستي ځوانانو د ژوند حالت د هغوی د ستونزو او غوښتنو په باب د دې تفصیلي راپور وروستۍ برخه ته مو هرکلی کوو. اوس هم د دې سیمې د ځوانانو د چارو یو کارپو او فعال نصیر احمد روخان سره په همدې موضوع مرکه کوو. ځوان فعال ښاغلی نصیر احمد روخان، په پیل کې تاسو په اوس وخت کې د کار زده کړو او د ټولنې په چارو کې د ځوانانو د هغو مهمو غوښتنو او د دوی د اړتیاو په باب معلومات راکوئ.
الو خیل صاحب قدرمن، ډیر زیاته مننه له وخت را کولو څخه. مو بدون شک چې ځوانان د افغاني ټولنې یو سازنده نیرومند او لوی کشر دی چې تقریبا د موږ د ټولنې لویه برخه له دوی تشکیلیږي. په اوسنیو شرایطو کې ځوانان په مختلفو برخو کې هم وړتیاوې لري، هم ظرفیتونه لري، او هم کولی شي د ټولنې په چارو کې له ځوانانو څخه په معقوله او مؤثره توګه استفاده وشي.
ښاغلی روخان، عموما ځوانان په کومو برخو کې کارونه غواړي او دوی په کومو ښوونیزو برخو کې د خپلو وړتیاو د لوړولو هیلې لري؟
ځوانان په مختلفو برخو کې د کار، د زده کړو او د ټولنې په انکشاف کې غوښتنې لري. لوی اکثریت ځوانان چې بېوزګاره دي او یا هغه ځوانان چې له پوهنتونونو او له نورو تخنیکي او مسلکي ادارو څخه فارغېږي د کار په لټه کې دي. له اکثریتو سره یوازې یوه غوښتنه ده، او دا غوښتنه هم دا چې دوی وکولی شي د خپلې ټولنې د خدمت په موخه په مختلفو برخو کې جذب شي، هغه که خصوصي سکتور دی او که دولتي سکتور دی. په دواړو برخو کې هم د دوی ظرفیتونو ته تقاضا لیدل کیږي، او هم د ټولنې موجوده د بیکاری ګراف ته په کتو سره اړتیا لیدل کیږي چې ځوانان ته په مختلفو برخو کې کاري فرصتونه مهیا شي. په دغه برخه کې د پانګوالو ونډه ډیره بارزه ده. تجار او پانګوال چې غواړي په کور دننه په افغانستان کې پانګونه وکوي، نه یوازې دوی به منفعت ترلاسه کوي او پانګه به خوندي وي، بلکې دوی به د ټولنې یو لوی کشر ته چې هغه ځوانان دي هغوی ته هم د کار زمینه مساعده کړي، او دوی به د خپلو وړتیاو څخه خپلو هیوادوالو لپاره خدمت وکوي.
نصیر احمد روخان، په وروستیو دوه لسیزو کې ځوانان پوهنتوني شوي دي، نړۍ سره په یو ډول وصل پاتې شوي دي، د دوی وړتیاوې څنګه ارزوئ؟
ستاسو د پښتنې په ځواب کې باید ووایم چې په لومړي قدم کې ځوانان غواړي چې د مسلکي روزنې مختلف انسټیټیوټونه په افغانستان کې په عملي توګه په کار پیل وکوي. نن ورځ ځوانان تر بل هر چا زیات تخنیکي زده کړو ته ضرورت لري. په هره برخه کې باید دوی مهارتونه ترلاسه کړي. نن په نړۍ کې د مسلکي نیرو ارزښت هر چا ته څرګند دی. هر هغه هیواد چې مسلکی نیرو لري او د دوی له مهارتونو څخه یا په داخل د هیواد کې او یا د نړۍ په نورو هیوادونو کې استفاده کوي، ډیر ښه درآمد لري، له دې لارې ډیر ښه عاید ترلاسه کوي. تاسو که د سیمې په کچه هیوادونه وګورئ چې ځوانان په تخنیکي برخو کې مختلف مهارتونه ترلاسه کوي، نه یوازې په خپله په هماغه هیواد کې بلکې په نړیوالو مارکیټونو کې د کار ډیر غوره فرصتونه ترلاسه کوي. په دې حساب سره موږ ویلی شو چې غوره دا ده چې په افغانستان کې د ځوانانو لپاره د تخنیکي او مسلکي زده کړو داسې انسټیټیوټونه ادارې رامنځته شي چې عملا ځوانانو ته مهارتونه ور زده کړي. هغه یو شمېر انسټیټیوټونه چې دا مهال په افغانستان کې فعال دي او په مسلکي او تخصصي برخه کې ځوانانو ته زده کړې ورکوي، متاسفانه یوازې تر ډیره تمرکز په تیوریو باندې دی، در حال کې چې تخنیکي زده کړې عملی کار ته اړتیا لري، او عملی کار ځوانانو ته دا فرصت ورکوي چې دوی عملا تخنیکونه زده کړي، مهارتونه ترلاسه کړي، او بیا له دې مهارتونو څخه د خپل ژوند د بهبود لپاره استفاده وکوي. په دې برخه کې د ځوانانو لوی هیله دا ده چې څنګه کېدای شي د افغانستان په ګڼو ساحو کې ګڼو سیمو کې تخصصي د تخنیکي او د مسلکي زده کړو داسې ادارې رامنځته شي چې دوی ته عملاً په مختلفو برخو کې زده کړې ورکړي. او دا ډېر یو لوی پراخ حوزه ده، په دې معنا چې کله چې موږ د تخنیکي او مسلکي زده کړو څخه خبرې کوو، په دې کې ګڼ شمېر بخشونه شاملېږي چې هغه کولی شي ځوانانو ته مهارتونه ور زده کړي. د ټکنالوژۍ ډګر دی، د ښوونې روزنې ډګر دی. د دې ترڅنګ موږ په انکشافي برخو کې ماهرو کارمندانو ته ضرورت لرو. یعنی موږ کولی شو چې په سلګونو هغه رشتې چې دا مهال خطه په افغانستان کې ځوانانو د هغوی له نومونو سره هم بلد نه دي، دلته ورته د زده کړو داسې زمینه مهیا کړو چې د کورنۍ او بحرانۍ استادانو پر مټ باندې ځوانانو ته روزانه ورکو. بیا که دا ځوانان هغه مهارتونه چې له دې مراکزو څخه یې ترلاسه کړي، که په داخل د افغانستان کې هم د دوی لپاره د بوختیا او فرصتونه محدود وو، کوی شي چې دولت د یوه قانوني چوکاټ په ترڅ کې دغه مسلکي نیرو بهرنۍ نړۍ ته ولیږي، څو دوی په نړیوالو مارکیټونو کې د تقاضاو په اساس باندې فرصتونه ترلاسه کړي چې نه یوازې د دوی د کورنیو دپاره بلکې د هیواد په اقتصاد او ملي اقتصاد باندې هم تاثیرات له ځانه سره لري.
ځوانان د افغاني ټولنې یو ستر او ټاکونکی قشر دی. څه فکر کوئ په هیواد کې شته امکانات او حالاتو ته په کتو د دوی د فزیکي او فکري قوت څخه مشخصا د افغاني ټولنې په کومو برخو کې استفاده کیدلی شي؟
ستاسو د پوښتنې په ځواب کې باید ووایو چې بدون شک په دې وروستیو دوه لسیزو کې زیاتره ځوانان لسانس شوي، ماستر او یا هم تر دې لوړې زده کړې ترسره کړې دي. په یو ډول دوی د نړۍ سره وصل پاتې شوي دي. ولې متاسفانه په تېرو دوه لسیزو کې هم زموږ پوهنتونونو په هغه شان ونه ځلیدل چې اړتیا یې لیدل کېده. او بیا د وروستیو تحولاتو سره سم هغه ځوانان چې په افغانستان کې له افغانستانه بهر زده کړې ترلاسه کړې وي، دوی ماهر ځوانان وو په ټکنالوژۍ او په نورو مهارتونو کې زده کړې درلودې، هغه هم د افغانستان څخه ووتل. کوم کسان چې نن په افغانستان کې دي سره د دې چې د دوی په وړتیاو باندې حساب کیږي، ولې هغه اساسي اړتیا یا هغه تقاضا چې افغاني ټولنه یې لري د هغې جواب دي اوس هم نه دي. موږ باید ماهر ځوانان، مبتکر ځوانان ولرو چې څنګه کولی شي دوی ابتکارات وکوي، نوښتونه وکوي، او دا نوښتونه بیا د ټولنې په خیر باندې تمام شي. که موږ نوښتګر ځوانان ولرو، دوی په دغه برخه کې زده کړې ولري، زه بشپړ باور لرم چې دوی کولی شي نور ځوانانو ته کاري فرصتونه رامنځته کړي. او مهمه دا ده چې څنګه موږ کولی شو چې دغه وړتیاوې ترلاسه کړو، بیا دا وړتیاوې د هیواد د انکشاف او د پرمختګ لپاره پر ځای باندې وکاروو. بدون شک ځوانان زموږ د ټولنې یو ستر او ټاکونکی قشر دی. اوسنۍ وضعیت ته په کتو موږ کولی شو چې د ځوانانو د فزیکي او فکری قوت څخه ډیره ښه استفاده وکړو، او د دغه لپاره به د ټولنې په مختلفو برخو کې باید زمینه سازی وشي. موږ ځوانان نه یوازې چې موږ ووایو چې دوی د یوازې په دولتي ادارو کې او یا د په مؤسساتو کې د هیواد انکشاف لپاره استفاده وشي، نه، بلکې د پانګونې په تر سره کولو سره په داخل د افغانستان کې موږ ځوانانو ته فرصت ورکوو چې دوی راشي او له خپلو فزیکي او فکری وړتیاو څخه استفاده وکړي. په افغانستان کې موږ د ټولنې 15% ځوانان تشکیلوي، او لوی اکثریت دوی د بیکارۍ څخه سر ټکوي. که موږ وکولای شو چې پانګې را جذب کړو، په افغانستان کې صنعت ته لاره خلاصه شي، په افغانستان کې د فابریکو دپاره زمینه سازي وشي، زه بشپړ باور لرم چې په دغه برخه کې موږ کولای شو چې ځوانانو ته هم روزنه ورکړو او هم د کار زمینه ورته مساعد کړو. ځکه د پانګه اچونې په رامنځته کېدو سره یا په هیواد کې د سرمایه ګذارۍ په پراخېدو سره پله د دې اړتیا پیدا کېږي چې ځوانان باید ماهر شي، ځوانان باید وروزل شي او هغوی ته د کار زمینه مساعد شي.
په وروستیو کلونو کې یو شمېر ځوانان کار یا د ښه ژوند په تمه بهرنیو مهاجرتونو ته مخه کړې ده. دا حرکت څنګه ارزوئ؟ په دې کې فرصتونه او چالشونه کوم دي او دا ډول ځوانانو ته مشوره څنګه ده؟
مهاجرت بدبختانه چې دا موږ په ټولنه کې په دې وروستیو کې په یوه فرهنګ بدل شوی دی. ځوانان سره د دې چې په هیواد کې به شرایط سخت وي، کاري فرصتونه به محدود وي، ولې هغه مهاجرتونه چې د غیر قانوني لارو څخه ترسره کیږي دا په خپله یو ډول بل چالش دی چې د ځوانانو په وړاندې شته دی. د ډېرو ځوانانو ژوند د خطر سره مخامخ کیږي. حتی په دې وروستیو کلونو کې موږ ډیری هغه ځوانان ولیدل چې بیرته یې هیواد ته جسدونه راوړل شول. د افغانستان او وطن کا په قاچاقي لارو باندې وي او یا دا په داسې توګه ترسره کیږي چې د سر په بیه تمامیږي. زه فکر کوم چې دا یو ښه حالت نه دی. په کار دا ده چې ځوانان که د زده کړو په موخه له افغانستانه ووځي، زده کړې وکوي او بیرته هیواد ته راشي، دا یوه غوره لاره ده. او یا هغه ځوانان چې د قانوني چینلونو څخه افغانستان ترخ کوي، دا هم یو اپشن کیدای شي چې په قانوني توګه دوی له افغانستانه اوسي. ولې په هغه صورت کې چې دوی په داسې لارو قاچاق ته مخه کوي چې د خپل ځان او د خپل کورنۍ راتلونکی د خطر سره مخامخ کوي، زه فکر کوم دا یو مناسب اقدام نه دی. او په دې اړه مشوره هم دا ده چې ځوانان د له تحمل کار واخلي. د هغې پر ځای نور ډېر فرصتونه شته، بلکې په توګه که دوی د سکالرشیپونو څخه بورسونو څخه په استفادې نړیوالو پوهنتونونو ته لاره پیدا کړي، په باعزته توګه له افغانستانه ووځي او هلته زده کړې وکوي، دا به یو بل ښه غوره فرصت وي هم د هغوی لپاره هم د کورنۍ لپاره.
نړیوال بنسټونه د ځوانانو لپاره د کار او زده کړو د شرایطو په برابرولو کې څه کولای شي؟
د نړیوالو بنسټونو په رابطه زه فکر کوم نړیوال بنسټونه سره د دې چې د افغانستان په قضایو کې اوس ډېره زیاته دلچسپي نه لري، په کار دا ده چې د ملګرو ملتونو تر چتر لاندې هغه بنسټونه چې د ځوانانو میرمنو او د ټولنې د کورنۍ دپاره کار کوي، هغوی په د کار او د زده کړو د شرایطو په برابرولو کې د ځوانانو سره مرسته او همکاري وکوي. په افغانستان کې د اوږدمهاله پروژو ترسره کول، خلک نړیوال پانګونو ته راجلبول او د نړیوالو په ځانګړې توګه د بانک جهانی د هغو فرصتونو څخه چې په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان ځوانانو ته د کار او د زده کړو په برخه کې برابرولې دمه ورکول، دا کولای شي چې د افغانستان د ځوانانو لپاره یو ښه فرصت واوسیږي. په تیرو شلو کلونو کې لویو برخو کې نړیوال بانک افغان ځوانان وروزل، مختلفو هیوادونو ته یې په سکالرشیپونه ولیږل، په نړیوالو پوهنتونونو کې د زده کړو زمینه ورته مساعده کړه. ولې له تیرو څلورو کلونو وروسته دغه پروسه په ټپه ولاړه ده؟ غوره به دا وي چې په دغه برخه کې کار وشي او نړیوال بنسټونه هم د کار او هم د زده کړو په برخه کې د افغان ځوانانو سره همکاري وکوي.
نصیر احمد روخان په افغانستان کې د پرمختګ، ځان بسیاینې او کارموندنې یوه لاره په سترو پروژو د کار پیلیدل ښودل کیږي. په کومو برخو کې په پروژو کار پیلیدلی شي او له کومو امکاناتو باید په دې باندې کار وشي؟
په افغانستان کې د ځان بسیاینې او کارموندنې دپاره یوه غوره لاره د سترو پروژو پیل کیدل دي. بدون شک لکه څنګه چې تاسو وپوښتل، سترې پروژې دا کاري فرصتونه رامنځته کوي، اقتصادي انکشاف رامنځته کوي، پایداره سولې ته لاره هواروي او په عین حال کې د ټولنې د دوامدار او همیشنی اقتصاد د غوړېدا لپاره فرصتونه رامنځته کوي. په دغه برخه کې نه یوازې دولت بلکې نړیوال بنسټونه، ځوانان، زموږ ملي تجارت، دا ټول باید لاس په کار شي. سترې پروژې او هغه پروژې چې برخلیک ټاکونکي دي، دا کولای شي چې ځوانان ته په مختلفو برخو کې د کار زمینه مساعده کی، ځوانان په کار ولویږي او دوی کولای شي چې بیا نو د خپل هیواد د خپل ټولنې او د خپل ځانو لپاره په مختلفو برخو کې کار وکړي، او دا هغه برخه ده چې ځوانان کیدای شي له دې لارې ډیر مسؤلیتونه ترلاسه کړي.
نصیر احمد روخان صاحب، زما وروستۍ پوښتنه دا ده، څنګه کیدلی شي د ځوانانو فکرونه منسجم شي، دوی ته د یووالي فکر ورکړی شي او ټولو هیوادوالو ته د خدمت او د وطن په آبادۍ کې بېلې توپیره برخه واخلي؟
تاسو د دې پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې اساسي مسله باید دا وي چې د ځوانانو فکرونه باید منسجم شي، او د دغه انسجام دپاره هم دولت مسؤلیت لري، هم دلته زموږ علمي او اکاډمیک مراکز دي چې په دغه برخه کې باید کار وکوي، هم زموږ د ټولنې لوستی کشر دی چې دوی کولی شي چې د هیواد او د وطن د آبادۍ په لاره کې بیل توپیره د ټولو ځوانانو لوړتیاو څخه استفاده وکوي. د ځوانانو اوسنۍ وضعیت چې لوی اکثریت د نهیلۍ د وستر بحران سره مخامخ دي، د روایتو یوازینۍ لاره به دا وي چې دوی ته په هیواد او وطن کې د آبادۍ په برخه کې د پرمختګونو په برخه کې د ونډه اخیستو لپاره فرصت ورکړل شي، او دوی هم وکولی شي چې د نورو افغانانو په څیر باندې د خپل هیواد په یووالي کې د خپل هیواد په پرمختګ او انکشاف کې ونډه واخلي. دوی هم باید په دې هیواد کې د ملکیت احساس ولري، او دوی پوه شي چې موږ د دې وطن بایو، د دې وطن خلک یو، محترم یو، او یو څوک شته چې موږ ته په درناوي قایل دي. دا هغه څه دي چې نو زموږ ځوانانو ته به فرصت ورکوي چې دوی خپل ځانونه فکرونه منسجم کړي او د یو باثبات افغانستان لپاره په ټوله مشترکه کار وکوي. ډېره مننه.
د مشال رادیو بیلابیل خبرونه په غږیزه، تصویری، ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو، لوستو او کتلو لپاره رادیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال رادیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندل شي. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
درنو اوریدونکو، تاسو د خوست د سیمې د افعال نصیر احمد روخان خبرې واوریدي. اوس هم د راپور محتوا ته پکتو، د خوست د ځوانانو چارو امیر اسحاق عمری پوښتو چې په دې ولایت کې ځوانانو لپاره په کومو برخو کې کارونه شوي او د ځوانانو او مسؤلینو د ناستې اړتیا یې څنګه محسوسه کړه.
چې کومه غونډه ترتیب شوې ده، هدف دا ده چې هغه ځوانان چې دوی غواړي چې ستونزې مشکلات لري، خو څوک شته چې مطلب څوک چاته ځواب ورورسوي، پوښتنې ورورسوي، نو ولي صاحب شاید پوښتنې دوی غوښتنې ټول انشاءالله تر اوسه پر اخلي. او بل هدف دا ده چې هغه ځوانان چې دوی پاترا په سیمه کې دي، ستونزې مشکلات لري او هڅه کوي چې یو چا پورې ورسوي، خو څوک شته نه. زه چې راغلی یم تقریبا یو کال پوره کېږي دا بریت چې راغلی یم، او په دې کې موږ ځوانان لپاره چې کړي دي کم از کم علمي برخه کې مو امتحانونه سیالۍ اخیستې دي، او بل وخت نه وخت مو دوی ملاقاتونه برابر کړي دي مشرانو سره، هغه ولي دی، معاون دی، او همداشان دوی چې کوم ځوانان بعضې ستونزې مشکلات وي موږ پورې اړه لري، موږ یې پوره کولی شو، اکثر هم انشاءالله پوره کړي دي.
تاسو د ځوانانو سره د کار مسؤلیت لرئ، د ځوانانو هغه مهمې غوښتنې مو کومې تشخیص کړي دي؟
یوه غوښتنه دا ده چې دوی د بیکارۍ نه ګیله کوي چې بیکاري ډېره ده، او دویمه غوښتنه دا ده چې دوی غواړي چې تعلیم وکړي، خو بعضې وخت دوی نشي کولی، لکه اقتصاد کمزوری وي یا د پانتون پیس جګ دی یا د غپی جګ دی. او بله غوښتنه دا چې دوی مطلب دوی د ټولنیز سکون ژوند دی، دا باید د رسنیو د ځوانانو ترمنځ باید همغږي ولري.
یقینا د ځوانانو یوه مهمه او دایمي غوښتنه کارموندنه ده. مسؤلینو تاسو ته په دې برخه کې څه ځواب درکړی دی؟
زه خپله د غسله وګیدم، هغه خلک چې د ځوانانو دوی مصروفوي ټولنیز چارو ریاست ته، او دا رقم شرولۍ دو، او دا رقم زراعت دی، سره موږ خبرې کړې هم دي، اکثره ځوان برابرې فکرې هم دي. اوس هڅه کوو چې هغه به وسط چې خوست نه وي راغلی دوی کسان نه سي، اکثره خلک مور معرفي کوو انشاءالله.
اسحاق عمری صاحب، نن سبا په نړیواله کچه د آنلاین کاروبار هم پرې واجدو دی، په دې برخه کې مو ځوانانو لپاره کومې اسانتیاوې برابرې کړي دي؟
او دې برخه کې مونږ چې راوسته کړی دی یو خوانیز مرکز په غکلر عبدالحیل ساکلرو، یو په غغرغخل ساکلرو، بل د خی کلرو، او یو مونږ په خپل اطلاعات فرهنګ ساکلرو دغه سویر خوانیز مرکزونه مونږ لرو. هغه زده کوونکي چې دوی مطلب غواړي چې الله تجارت وکړي، پیسې وګټي، دا کار باندې مونږ اختیار ډېر کار مکړی دی. او مونږ په الحال تقریبا کم از کم څلوېښت کسان فارغ کړی دي چې لس کسان پکې شته، دوی برحاله اوس پیسې ګټي په دې هغه باندې تجارت باندې.
درنو او قدرمنو اوریدونکو، د خوستی ځوانانو د ژوندانه په بیلابیلو اړخونو دا اوږد او تفصیلی راپور تر همدې ځایه و. له تاسو مننه کوو چې د دې راپور تر پایه سره پاتې شوی. له تاسو اجازه اخلو، البته د مشال راډیو د پاتو خپرونې د اورېدو بله نظر کوو. هر چیرې چې یاست خوښ او خوشحاله اوسئ.
دا مشال رادیو دا ستاسو خپل رادیو.
ਲੈ ਲਾ ਦਿਲਾ ਸਭ ਲਈ ਦੇ ਚਿਲਮਾ।